السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دوستانو د دې خپرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه وري. په دې خپرونې کې اوري چې افغان چارواکي وایي د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان او پاکستاني ځواکونه به د افغانستان پر خاوره عملیات ترسره کوي. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو ادارو ته خبر ورکوي چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا بلونه ادا نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکه، افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سختریزو پر ضد عملیات کوي، په دې معنی نه دی چې دواړه هیوادونه به د یو بل په وړاندې ګډ عملیات کوي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارلمان په سیمه کې نن سهار یوه چاودنه شوې ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کې مون غږ کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه سخت ریزو پر ضد عملیات کوي، په دې معنی نه دی چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډه عملیات کوي. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بېل شکه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې صراحت وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان د منګنل کیږي او د ترستانو په ضد باید دواړه هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي.
افغانستان تل پر پاکستان انتقاد کوي چې په خپل خاوره کې سخت دریځ ته ځای ورکوي چې هغوی پر بهرنیو او افغان ځواکونو حمله کوي، خو ویل کیږي چې اوسنۍ افغان حکومت له پاکستان سره د شو اړیکو هڅې پیل کړې دي او له پاکستان غواړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارلمان په سیمه کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قمانداني د جنايي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د څرنګوالي او تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. جنرال افضلی وویل چې دغه چاودنه د لوی څرنګوالي ودانۍ ته نږدې شوې او د سیمې ته د څېړنو لپاره تحقیقاتي پلاوی لیږل شوی دی. له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې دا درېیم ځل دی چې لوی څرنګوالي ته نږدې حمله کیږي. له دې وړاندې دوه ځله د لوی څرنګوالي پر مامورینو انتحاري حمله شوې وه چې مرګ ژوبله یې درلوده. طالبانو د نننۍ حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د پولیسو موټر و. د غور د چهارسدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سلګونو وسلوال مخالفینو تیره شپه یو ځل بیا پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او دا مهال د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفینو پر دغه ولسوالۍ له څو خواوو حمله کړې او خلک د کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې شپې مخکې هم وسلوال مخالفینو د چهارسدې پر ولسوالۍ حمله کړې وه چې وروسته د افغان سرتیر لخوا پر شا وتنبول شول. تر دا مهال افغان چارواکو او وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ د شورتپې او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د امو سیند اوبو د ډېرېدو له امله په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د پسرلي پر راتلو د امو سیند اوبه ډېرې شوې چې له امله د دې زراعتي ځمکه د هستوګنې کورونه او دوه ښوونځي له منځه تللې. پر همدې مهال د بلخ د کرنې ریاست مشر کاتب شمس ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو اولس کلونو را په دې خوا د امو سیند د اوبو په ډېرېدو سره 1,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې چې له امله د یادې سیمې اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دغه موضوع یې د اړوندو مسؤلینو سره شریکه کړې، خو تر دا مهاله یې په اړه عملي اقدام نه دی شوی. بیا هم اشاره لاست، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کې مون غږ کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبرو اترو لپاره اقدام وکړي. امنیت شورا دغه راز د یمن د شخړې له ټولو خواو غوښتي چې اعلان سوي 15 ورځنۍ بشري اوربند ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د یمن د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه برخه واخلي او مشري هم باید په خپل یمنیان وکړي. که څه هم چې تر اوسه د خبراتور لپاره کومه نیټه په پام کې نه نیول سوې، خو د رواني مې میاشتې په ولسمه د یمن پړه د سعودي په مرکز ریاض کې یو کانفرنس جوړیږي. ملګری ملتونه په داسې حال کې په یمن کې د سولې د خبراتور لپاره هڅې کوي چې د راپورونو مخې په دې هیواد تیر ورځ ناوخته د اوربند له ټینګېدو وروسته هم د نشو راپورونه اوریدل سوي دي. د عراق او ایران ولسمشران په تهران کې سره ویني. د عراق ولسمشر فواد معصوم د ایران پلازمینې ته پرون د یو رسمي سفر لپاره تللی دی. باور کیږي چې د ایران له چارواکو سره د ښاغلي معصوم خبرې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د جګړې او اقتصادي اړیکو په اړه وي. معصوم پرون د مای په 12مه د سوداګرۍ، تروریزم او چاپیرال ساتنې له وزیرانو سره تهران ته ورسید. د عراق د ولسمشر دا سفر په داسې حال کې دی چې د عراق ځواکونه د شیعه او سنی ملیشو په ملاتړ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې ښکیل دي. ایران عراق ته له هغه راهیسې چې سخت دریځو د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې د عراق په شمال او جنوب کې د سیمو لوی برخې ترلاسه کړې، وسلې او پوځي سلاکاران لیږلې دي. ټاکل سوی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی به ښاغلي معصوم ته په تهران کې د مراسم پر مهال ښاغلی ووایي. دا هم ویل کیږي چې ښاغلي معصوم به د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره هم وګوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي روسیه ته د خپل لمړي سفر پر مهال د هیواد له ولسمشر او د بهرنی چارو وزیر سره د اوکرين، سوریه او ایران په اړه په صراحت خبرې کړي. کیری دا خبرې د ټولنیز رسنیو ټویټر لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف سره پرون تر لیدو وروسته کړي دي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکو پولی دا خبرې ډیری ازادي او دوستانه وي، خو زیاته کړه چې د خبرو کوم لوی پرمختګ رامنځته نه کړ. د روسیې د بهرنی چارو وزارت لاروف له خولې ویلي چې کیری ته ویلي مسکو له امریکا سره د برابرۍ د شراکت پر بنسټ رغنده همکاري ته تیار نه ده او روسیه باید د فشار له کبله له خپلو ملي ګټو څخه خلاص ونخلي. د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس په لور جلاوښتونکو ترمنځ د 2016 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په جګړه کې تر 6000 زیات کسان وژل سوي دي. او د امریکا په فلاډیلی فعالیت کې تیر شپه لکه چې څخه د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي په پیښه کې لشت لږه 15 کسان وژل سول او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. د پیښې ښکار سوی د ریل له واشنگتن ډي سي څخه نیویارک ته روان و. سی ان ان ټلویزیون د امریکا د فدرالي ادارې په حواله ویلي چې داسې کومې نښې نشانې نسته چې ګواکې دا پیښه کوم ډول تروریستي بڼه ولري. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د شپږو ټپیانو روغتیايي حالت نازک دی. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان جمهوریت ریاست وی د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې دوړه خو زواکونه به هماهنګ عملیات تر سره کوي په دې معنی نه ده چې افغان زواکونه به د پاکستان پر خوره او پاکستانی زواکونه به د افغانستان پر خوره پوځي عملیات کوي.
هماهنګ عملیات په دې معنی پاکستانی پوځونه د کرښې نه اغاړې ته د افغانستان حدود د کرښې نه د اغاړې ته عملیات تر سره کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبر ورکوي چې کتر لس ورځې پورې د برېښنا بلونه داخل نکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم په همدې خبرونه کې کتنه لرو. د نشه یي توکو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لرې پرتو سیمو 43% کې اوسیدونکي مخدر مواد استعمالوي. یو نوې سروې ښیي چې په وروستیو څه باندې 60 کلونو کې د هغو په زرګونو کسانو څرک نه لګیږي چې اروپا ته د ښه ژوند په هیله پلارو په تر بیا په اوبو کې ډوب شوي دي. نور رپورټونه هم اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورئ.
افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو د ایرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي.
دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدلای شي. افغان چارواکي وایي د پولي پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنی نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستانی ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي، او نه هم د افغان چارواکو په وینا د عملیات مشترک دي. افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم پرون ویل چې له افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ملالۍ بشیر او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه خبرې چې د تروریزم پر ضد یې د هماهنګۍ او همکارۍ د عملیاتو په اړه کړې وې، په دې معنی نه دي چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به په ګډه عملیات کوي او یا د یو بل په خاوره کې به د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي. شاغلی عابدی وویل
نه، دغه عملیاتونه شامل نه دي او په عین وخت کې ګډ عملیات هدف نه دي، هم هدف فقط د عملیاتو په اجرا کې همغږي ده.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره په همکارۍ د خپل هیواد او افغانستان ترمنځ پر پوله د تروریستانو پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ډیر صراحت سره وویل چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن ګڼل کیږي او د تروریستانو پر ضد دواړه هیوادونه باید له یو بل سره همکاري وکړي. غلی عابدی زیاته کړه
د دغه همکاري چوکاټ د دې چې اماهنګ عملیات چې کله ضرورت او د ضرورت په اساس اماهنګ عملیات تر سره شي. اماهنګ عملیات په دمانا پاکستانی پوزونه د کرخینه اغړیته او د افغانستان اردو د افغانستان د کرخینه دغړیته عملیات تر سره کوي په هماهنګ ډول تر څو دښمن وځپل شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ډیره وخت پر پاکستان انتقاد کاوه چې پر خپل خاوره طالبانو ته پټنځایونه ورکوي او هغوی له دې هیواد په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو حمله کوي. څېړونکو بیا وایي چې د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پاکستان دې ته آماده کړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. اوس دغه دواړه ګاونډي هیوادونه وایي چې غواړي له یو بل سره پوځي همکاري وکړي تر څو په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان لمنځه یوسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداري ورکړ چې کتر لس ورځې پورې د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وکړي. د دې شرکت د سوداګریزې برخې رئیس میرویس عالمی د سه‌شنبې پورې په کابل کې خبریالانو ته ویل دولتي ادارې او افراد د برېښنا له شرکته څخه کم 2 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. په عین وخت کې لوی څارنوالي وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه دوی ته رسېدلي او هڅې تیزې شوي چې دا پورونه ترلاسه شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت رسنیو ته په استول شوي خبري پاڼه کې لیکلي وو چې د برېښنا د لګښت د پوروړو نمونه به افشا کړي، خو د دې پر ځای پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته 10 ورځې مهلت ورکړ. د دې ادارې مسؤلینو یوازې د پوروړو ادارو او وزارتونو نمونه واخیستل او خبرداري ورکړ چې که تر ټاکل شوي مهلته پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تیر لمریز کال راهیسې تر اوسه دولتي ادارې 780 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت د نه ورکولو له امله پوروړي دي.
ما به تمام انمی تعداد افراد 10 روز وقت میدیم.
موږ دغه ټولو افرادو ته 10 ورځې وخت ورکوو چې که په دې ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ورنه کړل شرط بل کمرو سره وروزو، کوڅه په کوڅه به ګرځو او معلومو به چې دا څوک دي، د برېښنا مزي به قطع کیږي.
د وبل په دې موده کې پورولو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او ټینګار پرې کړی چې دا پورونه ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي او زور څخه کار اخیستل شوی او له برېښنا شرکت یې له مالي ستونزو سره مخ کړی دی. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د څانګې رئیس وویل چې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، د پوهنې لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانون او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو او قومونو او قبایلو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سربیره پر دې یاد شرکت په دې ورځ د برېښنا د لګښت د پوروړو افرادو او اشخاصو د نومونو له افشا کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو نومونه افشا کړي چې د افغانستان د برېښنا له شرکته په میلیونونو افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه وررسېدلي او ډېر ژر به یې پر وړاندې د قانوني اجراتو راپور خپور شي. د دې څارنوالۍ وایاند بصیر عزیزی وویل
در قانون آشکار است، خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است، پس څارنوالۍ حاضر است.
په قانون کې روښانه دي چې دولت ته زیان رسول له قانون څخه سرغړونه او جرم دی. لستونه را رسیدلی، لویه څارنوالۍ یې څېړنه پیل کړې ده. په دې څېړنه کې هم د برېښنا د پورونو ترلاسه کول، جریمه کول او له سرغړونکي څخه د تحقیقاتو کول هم شاملېږي.
د افغانستان برېښنا دا مهال تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکي ده او څېړونکي انتقاد کوي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره په دې برخه کې بنیادي کارونه ونه کړل. دوی د برېښنا شرکت ته د پیسو نه ورکول یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې که چارواکي او دولتي ادارې له شرکته همداسې پوروړي پاتې شي، د برېښنا صادرونکي هیوادونه به پر افغانستان د برېښنا صادرول کم کړي.
و امریدل چې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبر ورکړ چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا د لګښت بلونه داخل نه کړي، قانوني چلند به ورسره وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لرې پرتو سیمو 14% کې افراد په مخدرو موادو روږدي دي. د مخدرو موادو سره د مبارزې په نړیوالو چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان چارواکو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د دې سروې ارقام خپاره کړل چې په مسلسله توګه بې سارې ډېروالی ښیي. یوسف زدران پر رپورټ لري.
په افغانستان کې په زیات اندازه د مخدره موادو کښت، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، ناامني، بیکاري، بېوزلي او ناپوهي د نشه یي توکو د استعمال ارقام هم لوړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله اداره وایي د 2014 کال د پای وروستۍ سروې ښیي چې د افغانستان په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې 14% خلک نشه یي توکي استعمالوي. د یادې ادارې مرستیال ویلیام براون فیلډ د سېشنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارتونو له چارواکو سره یو ځایوي خبري غونډې ته د دې سروې نتیجې اعلان کړې. ښاغلی براون فیلډ وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو استعمال په نړۍ کې تر ټولو لوړ رقم دی چې د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه هڅې وشي.
وړاندې شوی اندازه ارقام ښیي چې نشه یي توکي یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا د افغانستان او د ټولو نړیوالو ستونزه ده. دا د امریکا او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د 195 هیوادونو لپاره ستونزه ده. باید دې ته په کم نظر ونه کتل سي. دا ستونزه لویه ده او ټولنیز
نو نوموړی وایي دا سروې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې شوي او د هغې سروې دامه ده چې په 2012 کال کې په ښارونو کې کړې وه. امریکایي چارواکي وایي په کلیوالو سیمو کې د مخدره موادو د استعمال کچه د ښاري سیمو په پرتله درې برابره زیاته ده چې دوی یې اندېښمن کړي دي. له دې سره د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره سلامت عظیمي وایي په هیواد کې د 3 میلیونو کسانو په نشه یي توکو د روږدېدو په اړه خپره شوي ارقام تاییدوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید د کمښت لپاره یې له افغانستان سره مرستې ډېرې کړي.
دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د موجوده هڅو سره سره دا هیواد تر ټولو ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري چې دا اندازه کمه او کنټرول شي.
میرمن عظیمي وایي د نشه یي توکو د له منځه وړلو او د هغې د استعمال د زیانونو په اړه له سکتوري وزارتونو سره په یوې ملي پالیسۍ کار کوي چې ښایي د نشه یي توکو د استعمال له کمیدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د نشه یي توکو د استعمال کچه داسې وخت له 3 میلیونو کسانو اوړي چې په 2015 میلادي کال کې دا اندازه 9 لکه او په 2013 میلادي کال کې شاوخوا 1.5 میلیون روږدو کسانو ته رسیده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي دا سروې چې په بېساري توګه د نشه یي توکو د استعمال څرګندونه کوي. دوی دې ته مجبوروي چې د کنټرول لپاره خاصه پالیسی جوړه او عملی کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې خبري غونډه کې وویل په یو دیرشو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه لري، خو په وینا یې اوس ضرورت دی چې دا اندازه لوړه او عامه پوهاوی ډیر کړي.
په اوسنی وخت کې نشه یي توکو ته علاقمندي زیاته شوې. د عامې روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشه یي توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي، او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
د افغانستان نوی حکومت ژمنه کړې چې د نشه توکو د کنټرول لپاره یو څلور کلن پلان جوړوي، تر څو له مخې نه یوازې د مصرف کوونکو شمیره کمه شي، بلکې د هغې د قاچاق مخنیوی هم وشي. کارپوهان پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نږدې 8 میلیارد ډالرو له مصرف سره سره دا پدیده له منځه یونه اورا. دوی وایي که په افغانستان کې د نشه یي توکو له کښت سره جدي مبارزه ونه شي، نو د روږدو کسانو شمیره به له دې هم واوړي او هیواد به له یوه لوی بشري ناورین سره مخامخ شي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په ځانګړې توګه ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او ورسره پلاوي د سفر په اړه مطالب او مقالې خپرې کړي دي. اسدالله لودین مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پرونی سفر او د دې سفر د اغیزو په اړه تحلیلونو او تبصرو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ښه او بد تروریست نه دی موجود او دا دواړه د افغانستان او پاکستان دښمنان دي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوي او افغانستان له پاکستانه د ښې همکارۍ غوښتونکی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور په تیره یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته راځي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په برخه کې د پاکستان د ښې همکارۍ ازموینه پیل شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د نوي حکومت په جوړېدو سره د پاکستان او افغانستان د سیاستوالو لهجه هم یو د بل په وړاندې نرمه شوې او دواړه لوري د ګډو ګټو او ګډ دښمن خبره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان او افغانستان اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې او دا ځکه چې د حکومت له جوړېدو تر اوسه 10 ځله پاکستاني چارواکي کابل ته راغلي او 2 ځله ولسمشر غني اسلام آباد ته تللی دی. په مطلب کې راغلي چې پاکستان د سولې په بهیر کې ښه رول لوبولی شي او کولی شي چې د کوټ طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي بیا ولې ګرم شوي دي. په سرمقاله کې راغلي پوښتنه دا ده چې ولې پاکستان د سولې په برخه کې ډېره لیوالتیا لري. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي که پاکستان هم سولې ته مجبور وي دا بیا ښه خبره ده، او که داسې نه وي حکومتي چارواکي باید د پاکستان په وړاندې محتاط اوسي. د سرمقالې لیکوال ویلي داسې ښکاري چې پاکستان له خپلو نړیوالو ملګرو سره په افغانستان کې د یوې نوې لوبې د پیلولو تکل کړی دی. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستانیان په خپلو خبرو کې صادق نه دي. په دې تبصره کې ویل شوي چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان ګټې دي او پاکستان غواړي چې د شمالي وزیرستان نه امنۍ د افغانستان شمالي ولایتونو ته را انتقال کړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. یو نوې سروې ښیي چې په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې د هغو زرګونو کسانو څرک نه لګیږي چې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو په تیره بیا په اوبو کې ډوب شوي دي. اروپا ته له خطرناکو لارو د غیر قانوني مهاجرانو د تلو ستونزې ته په وروستیو کې اروپایي مشرانو وروسته له هغې پام واړو چې په وروستیو یوه میاشت کې په 10 کسان د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. نوریاس نوري د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
تقریبا ټول هغه کډوال چې په تیرو 15 کلونو کې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو کې مړه شوي څرک یې نه دی لګېدلی. دا خبره د هالند یوه پوهنتون په نوې څېړنه کې کړې ده. رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جنوبي اروپا چارواکو د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ د 3,138 کسانو چې مهاجرین بلل شوي مړې موندلي. حال دا چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1,800 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دغې نوې څېړنه کې چې د امستردام آزاد پوهنتون کړي د لومړي ځل لپاره د جنوبي اروپا په هیوادونو کې د مړو شوو کډوالو رسمي ارقام څېړل شوي دي. د هغو غیر قانوني کډوالو چې په لاره یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دغه کډوال چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د جګړو له امله د امن ځای موندلو په لټه په لارو کې لستر خطرونو سره مخامخ دي. دغه خطرونو ته یو ځل بیا د اروپا د مشرانو پام وروسته له هغې واوښت چې تیره میاشت 900 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شول. دغه کډوال له لیبیا څخه په یوې زړې کښتۍ کې سپاره شوي وو. دغه پیښې په سمندر کې د اروپایي اتحادیې د ژغورنې د عملیاتو د پیاوړي کېدو لپاره غوښتنې وروسته له هغې زیاتې کړې چې ایټالیا تیر کال د ورته مقصد لپاره د ساحلي ګارډ یو ماموریت وځنډاوه. خو پروفیسور توماس سپیکر بویر چې پر دغې څېړنې کار کړی وایي په دې اړه اساسي بدلون د دې اړتیا زیاته کړې چې هغه خطرونه وڅېړل شي چې کډوال ورسره مخامخ دي. دی وایي د جرمني، هالند او برېټانیا سیاستوالو ویلي وو چې په دغه بڼه ستر عملیات به ډېر خلک د اروپا تک ته وهڅوي او ډېر خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د اپریل له پیښې وروسته دوی خپل دغه نظر بدل کړی دی. سپیکر بویر زیاته کړه دوی اوس پر هغه څه ډېرې پیسې لګوي چې څو میاشتې مخکې ویلو چې د ډېرو خلکو ژوند به واخلي. د ده په وینا دا غیر مسؤولانه ده، مخکې له دې چې په دې اړه پوښتنه وشي چې دغه فرضیې څومره درست دي دوی مهمې سیاسي پرېکړې وکړي. د دغه سروې په لټون کې د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ټکي ته رسېدلي چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ د کډوالو مړینه پرله پسې مخ په زیاتېدو ده.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
یوه تابلو د نړۍ په سطح د انزوریزو آثارو د پلورلو ریکارډ مات کړ. دغه تابلو چې فرانسوي هنرمن پابلو پیکاسو کښلی ده د دوشنبه په ورځ په 190 میلیونه او 400,000 امریکایي ډالر وپلورل شوه. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ، یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 190,000,000 امریکایي ډالر وپلورل سوه، او په دې توګه یې د نړۍ په سطحه د کښل سویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 122,400,000 امریکایي ډالر پلورل سوې وه، او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو، او په 122,400,000 امریکایي ډالر پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180,000,000 وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design the تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی امپرسیونیستی آثار او اثری انځورګری لدی کبل د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې شکلی او د لاسرسي وړ دی، او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت شوی دی.
دا قزاقستان چارواکي وایي چې شاوخوا 100 غرڅې مړې موندلې چې د مړینې د علتونو په اړه هم زیات معلومات نشته. دا هغه غرڅې دي چې نسلې د منځتلو له خطر سره هم مخامخ دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له نوري اورو.
د قزاقستان د کرنې وزارت وایي د قستانی ولایت د امانګلدی د سیمې ځنګل ساتونکو دغه حیوانات د دوشنبې په ورځ مړه وموندل. دا د اروپا آسیا د وچو ترمنځ په دې غرنۍ سیمه کې د غرڅو چې نسلې په ورکېدو دی د مړینې لوړه شمېره ده. درې کاله مخکې، یعنې د 2012 کال په مئی میاشت کې، په همدې سیمه کې نږدې 1000 غرڅې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضايي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه، او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضايي اډې څخه روسي او امریکایي فضانواردان راکوز کړل. دغه ادانه د ثابت شوی او د کرنې وزارت وروسته وویل چې په ستونی او تنفسي جهاز کې یو ډول عفونت د دغو غرڅو د مړینې سبب شوی دی. په 2012 او وروسته په 2014 کال قزاقي چارواکو په شمالي ویدیز اقتوبی او اقمولا سیمو کې د اپل سګونو د غورڅو چې په دزو وشتل شوی وي د املو پیدا کېدو خبر ورکړاو دی هم ویلی چې اخکری ترې پرې شوی وو. دغو چارواکو دغه راز ویلي وو چې د دغو غرڅو لښکرو څخه د تبت او چین په دودیز درملو او طبابت کې کار اخیستل کیږي. هیڅوک د دغو غرڅو د ویشتلو په دور نه دی محاکمه شوي. یو شمیر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسیې فضایي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومته غواړي چې د افغاني شوروي لخوا د بایکانور فضایي اډه چې روسي ساخت پروتون ام ډوله توغندي فضایي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمیر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو اوریزې خپرې کړي چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده. دغه ډول غرڅې چې نسل له نابودۍ سره مخامخ دی په قزاقستان، منګولیا او د روسیې د کالمیکا په جمهوریت کې اوسي. ځینې اټکل کوي چې د شوروي له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لري شوي شاوخوا 50,000 دغه غرڅې به په دې سیمو کې ژوند کوي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې یو په دوهمه برخه کې لومړی له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو او ورپسې 219 پروګرامونه کور کړي او د ګوډې اچار خپرېږي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سختریزو پر ضد عملیات کوي په دې معنا نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډه عملیات کوي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې نن سهار یوه چاودنه سوې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې سیمې ته تحقیقاتي پلاوی لیږل شوی تر څو په دې اړه معلومات ترلاسه کړي. د غور د چهارسدې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سلګونو وسلوال مخالفینو تیر شپه یو ځل بیا پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او دا مهال سخته جګړه روانه ده. د بلخ د شورتپې او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د امو سیند اوبو د ډېرې دوه لامل په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوی ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بانکي منرغ کړی دی چې په یمن کې د سولې د خبراتور لپاره اقدام وکړي. د عراق او ایران ولسمشران په تهران کې سره ویني. د عراق ولسمشر فواد معصوم د ایران پلازمینې ته پرون د یو رسمي سفر لپاره تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دې هواد ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره د اوکراین، سوریه او ایران په اړه په صراحت خبرې وکړې. او د امریکا په پلات لیپیا ایالت کې تیر شپه له کرښې څخه د یو مسافر وړونکي ریل د شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وجلسول او ګان شمیر نور ټپیانسول.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه. پلارو او کوڅو کې د متادینو موجودیت او لمخدره مواد څخه استفاده د کوم ستونزې لامل کیږي؟
اوس د خیرو نه ټول خراب دي شو نه هیو نه کوي نه مشمن ټول د وخت کې ولا هیر هم داسې وای خربزار نه اخلي اصل هیو وکړه.
ولی مسئول کسان متادین لارو او کوچونه نټولوي
دا نن تاسو ګورئ چې د پولیسو ته کې ولاړې ما متادین جماوري کوو چې شپانو ته انتقال شي. همدارنګه په ولایتو کې هم همدغه پروسه به ان شاء الله شروع کیږي.
درنوردونکو خایت اسامبلی دلیوی چې په دې وروستیو کې ډیرې متادین په داسې ځایونو کې نشکوي چې حالت د خلکو د تګ راتک سیموي، لکه د سړکونو پر غاړه، پارکونو او نورو میل ځایونو کې په ډلې زتو کې سره ناستوي، پر سرونو پټوګان غوړولې وي. دوی خپل څوک نه ویني خو نور خلک د دوی په ننداره وي او په حالې افسوس کوي. په عملارو کې د نشي توکو څخه استفاده او د هغو دودول ډېرې ستونزې پیدا کوي. دا چې کومې ستونزې په خبرونه کې پرېږېږو، په پیل کې د لوګر اوسېدونکي امن وایي چې نن سبا نشیان د شرم پر ځای په خپل عمل فخر کوي، ښکاره د خلکو مخکې ورته ناست وي.
مخکې وخت کې خلکو پټه مصادقه یا تریاک یا چار سر پټ استعمالول، اوس د خیر ټولې خراب ایلیشنه حیوانه کوي. دا ماشومان ټول دمخت کوي، ولې همدغسې لغنه وایي خربزار خربزی رنګ اخلي مثلا حیا وکه وز شرم دې بات کړ دې خلکو نه وز دې چا کور وکم دلته کی کوي کوي هم دې څنګه زما سره یو که زه کور نه کنه باید ونه کی او کوي وکم اتمنه کوي هر کلی کی ستو ګورو کې یا تدیا کوي یا مثال خوري یا چرس وي دنه نه زسر تم دکانو کې ول غاړ خلو زورم کې دلمو نه پټ مزم څکم خدای نه ویره ګم څه کوي چې م فکر وکي شرم حیا ولړه بالکل جن حیا نه کوي نه لمون نه کنه پر نه کوي ولله هم څه خلل دې چې مور په مخ نه نه شکوي یا تدیا یا چرس یا
د زینو کسان په باور متدین دومره ډیر شوی چې وس په پټو زینو کې نزیږي، زکه خو عملارو تراوتلی. د پغمان اوسنکه امام الدین وای چې متات خو مریض دی، هغه خپل خاو بدن پوهیږي. کوم کسان چې نشي توکي خرڅوي دی هغه مخنیوي دی وشي.
دا چوز دې سره کوم خو تراوتلی دی، دا چوز برندو تراوتلی دی، دوه تعداد لغه خپل حد زیات شوی. هغه کوم مخفیګاګان چې دوی په کې کېناستل اوس حد دومره زیات شوی چې خپل مخفیګاګانو کې دوی نه ځای. موږ دې تایران پاتې چې د معتادینو په عنوان سره چې کوم دفتر کار کوي، کوم اداره کار کوي، دوی دغه معتادین زیاتوي کې کموي، موږ په دې نه پیګو. خاطر دې چې کمایي نو خدا باید تعداد محدود شي، دا خو زیاتېږي ورځ په ورځ. بل دوی ته مواد مخدر ډیر په اسانۍ سره لاسته ورځي. دا پښتنه داسې څوک شته چې کړی نو مفتات خصوص جزانه شو ورکړه، ځکه چې هغه خواجز ده په خپل باندې هغه خپل ځان اداره نشي کولای. فقط دومره پوهیږي چې دغه څه ماته ډیر ضرور دي، ماته آرامش راکوي. خدا هغه څوک چې خرڅوي دغه خلکو ته چا جزا ورکړه یا دا چا ثابت کړه چې دا څوک دی، ولې دا کار کوي؟ که چیرته دوه نفره دغه سي قاچاقبران د پوډر او څوک واخلي په دار باندې وزړی، ممکن دریم کس عبرتدار شي ورته دا کار ونه کړي، د پنځو ورځو شپږو ورځو بندیخانه باندې پتی څه اثر واچي. دا د دې فامیل سره جفا نه ده، دا تنه د دې محتاط وژنه نه ده، د دې ټول فامیل وژنه ده، د دې ټول خاندان وژنه ده.
ګل رحمان چې پنځه اتیا کلن دی د ژوند ناخوالو په ملا کړپ کړی دی، وای یو زوی مړ شو بل ایران کې ورک دی، دریم دلته موتات شو. د ته په وای ځان د ټول کور مسؤلیت ورلغاړی دی. کله چې ورسره غږېدلو سترګې له اوښکو ډکې شولې. په ویرجن اندازې وویل چې نور د ژوند درون پیټی نشي وړلی.
هیله د خدای ده پاسې ځایم پوډري ده، زه سپین ږیری او د زوی مې شهرون کې تللی، د هغه ماشومانو ماسه پاسې ده او یو روپۍ مرسته نه لېږي او مړځای مرسته مړم. زموږ بیخي داسې درته وایم بچی چې ګوجش نه لرو به ډېر خبرې کم څه وشرمېدو، ورونو څه وشرمېدو، پر خپلوار څه وشرمېدو. معتاد شو په دې عمل باندې دی چې ورسره به ګرځېده، هغه خلک ماته وویل چې پلاره څه دي سپین ږیری دی، زموږ زه بدي زګي زه سر دا زوی دی معتاد دی، پوډر تو بازار څه باید قوم در چې ورونه دي مثال کنه خامخان و هر سړی څه خو لري کنه.
مور هغه څوک ده چې په اولاد له نورونه ډېره دردېږي. مریم چې د زوی احتیاط د ژوند خوږې پرې ترخې کړې وایي په کور کلی کې له شرم نه چاته نشي کتلی. یوری چې په ژبه ګونګه هم ده دې ته په اشاره د موتاد زوی پیغور ورکوي.
ګنګز پروت د کور کې دومره شرمېږم که خلک وایي دا فلان کوي پودرای ده، خلک ویلې وایي مونځ اودس وکه خدای دعا قبول کوي، زه شپې جګېږم د دغه زوی پاره دعا کوم خدای دیګه بس ته مه شرموه. کله دریا ته کته سي، کله یو ځای، کله بل ځای، دا خو پودر ټول رنج ده، تا په خپله رنج ده. یور مې ګونګی ده، دا ګونګی ماته ویلې پزه پرې کړه تا زوی ته وګوره. او زړلم تمام ورځ زړلم پودری سزه څنګه کوم، زلمه داسې سوری سوری ده، زه ګورم که دومره ځواني دومره غټه و اوس داسې دنګره سو خیران په خوی نمنځي هم داسې پروت دی. خو دا ټول رنج نه ده، خو رنج ده.
روځو خپل متدینو ته وبو برو چې دوی د خپل نشي پاک لڅوي. څلې رښت کلان رحیم ګل چې لرنګ زیړ او په صورت ناروغ کاری وای، اوس چې پودر ورته ونرسيږي ټول بدن درد کوي.
رحیم ګل،
رحیم ګل څومره وخت کیږي پودر څخه؟
دا یو نیم دوه کال کیږي.
کساره ته وکولې دی پودر ته مخکړه؟
یو ادم هم داسې بس خپګان جګر خونی مشکل حالات بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغه. داسې پوډرین نه مې چې ولا سین لاندې ورننه زم خلکو سره داسې مردار قران سره کېنم.
هاي چیرته کېنی؟
یا حالات داسې بس داسې زه کې کېنم زمون لوګر کې زیاده داسې سین غاړه سمندر دی، بس داسې خو پاک زیوی صحیح زیوی زما زی اسکم ما ډیر زیات ځان مې خوګیږي، زړه مې خوګیږي، لاسونه مې خوګیږي، زړه مې ډیر زیات درد کی.
پیسې
بس کله کارو کم کله بس روړ ته
رور دی در کئی
اور اور میرا
کار کی نہ
نہ غتا پتہ نہ وچ دے دا فل کے چکل حالات کے خستو ما لا پجاب میں وار رنگ کالی بم میں کول حالات کی چزا خپل رور لی دم چ ولا تے دم رخستو دم مزیدار لک پی تے سینیا ایک دم داس خراب چھ ازم نہ پی دم چ تا تم پی سی در کول ہر رنگ لباس بم در تا کول ہر رنگ بکر زی دے سنگ تے ایک دم داس رنگ دے تغیر ک داس بدرنگ شوی داس حالات کے بہر
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري دوستانو محمد شهباد د هلمند په مرکز لشکرګه کې یو شمیر وسلوال د لشکرګه جامع جماعت ترنو تی چیرته چې د دینی علماو او ملا امامانو غونډه روانه و او له هغه ځخه د لشکرګه دولت پر مقام هم دځي کوي همدا شیبه لسیمه څخه زمون همکار الیاس دای راسره د ټلیفون په لیکه کې دی دای سپ څپې خروانه ده
مراتب اوریدونکو ته تاسو سلامونه څو د کې وړاندې یو ډول وسلوال چې تر اوسه پورې یوې امنیتي سرچینې دوه تنه تایید کړي دي دا د لشکرګاه ښار جامع جماعت ته چیرې چې پخوانی کابل بانک وو او په ساعتونو پورې وسلوالو برید وکړ ورننوتل دې ته څیرمه موقعیت لري لشکرګاه جامع جماعت ته د وسلوالو په داخلېدو ڈیجیٹل سی وی ڈی ون کی ریچ دی تر وہ سے پیکاو کنیکشن کو نہ پیس کا دیا ڈیجیٹل یا گرینڈ ڈیجیٹل سی وی دی نے کی سر چلی جنا ہمارا دوست دل ڈاڑو کرو چ دو لما و غوند ہم پتی جان جمع کروانا و او پین یال کی دی جان جمع د مینار نہ پیس کا دیا د ولایت د مقام پر ودانی باندې د ذکر و اس د ولایت د مقام د جادی او د جان جمع د وسلوالو او پین یال کی د ولایت د مقام د جادی د پولیس فرمند دغه تبادله کیږي نو دا د کی معلومه نه ده چې وسلوال نو هدف اصلا د دې علماء غونډه وچی ور داخل کړي او که دوی غوښته چې د دې جامع جماعت نه چې یوازې شل پنځه ویشت متره د ولایت د مقام څخه لږ څه پاتې د ولایت تر مقام باندې ده چې تر اوسه پورې جزئیات دومره دي مرجو بل تر اوسه نه تایید شوی او نه راپور ورکړل شوی دی دګ روان دي
ډېر زیاته مننه کور ودان دوستانو الیاس دی او چې د لشکرګاه په جامع جماعت کې د روان امنیتي حالت په اړه در سره معلومات شریکول د ازادي رادیو خبريالو چې یو شمیر وسلوال چې ځینې امنیتي سرچینو ویلي دوه کسان دي او کلاشنکوفونه او پیکا وسلی ور سری دی د هلمند لشکرګه جامع جمعه تن نو تی دغلت د علماء او مذهبي مشرانو غونډه هم روانه په دې حال کې او د لدغه جمعه څخه د هلمند د ولایت پر مقام چې ور سره نږدې موقعیت کې دی دزی کوي امنیتی مقامات وی چې سیمه کلا بند شوې ده او هڅه کوي چې وسوال لبخو غرزول شي د ازادي رادیو ادن رسی او په همدې خبرونو کې په دې اړه هر ورسته جزئیات او هر ورسی معلومات له تاسو سره شریکو راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
پس یاران دوستان واچو لخپل را پس کرځي دل چې څنګه حساب کتاب دی چې وې قتل چې څه پناشو یو رزم داسې پټ کور کې ناستوم بس بیا مې مشورو را باندې پېښ چې ولادې دغه نشي تماشه کوي ولادا کار کوي بیا به نه را ته پیسې را کول نه به را ته ایس
چورور دې پیسې نه در کولې بیا دې کومه کولې غلا دې کولا
نه بیا مې دغه کول لغه موټر شوی به مې کول
موټر شوی کې ډوره پیسې کېږي پودار په وخت
نه دروازه 300 سالور سو
نو چې خوره دې 300 سالور سو پودار ورکولې
درې سالور سو په پودار نه ورکولې یو نیم سل په به مې په پودار ورکول نو به مې خرچه خوراک ټول په کور
کور دې چی وړل
دې سبا مې نو له
کور نه ویلې چې چی راوړا
کور و راته وې سرول هو بس چې کور واره چې سم الله تک تک کله خبر شي چې دادا فل لري نو سبا راته وې چې خپل عمل دې نشه پورا کول کور ته به دې سر
څومره پیمانه په پودار اوس
ډېر زیات ان دومره ستوم ځوانای باندې تانګه ما
اول دې دا فکر نه وکړای
نه دومره پاته پته لګی ته چې دا زه دومره ذلیل یا زما دومره خسته ویختو دومره خسته لکوما زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره لکه لاهور پیخور کې ډیر وخت ګرځیدلې ما خپل غزانی ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس د چانه خوخیګم چې پودر می شروع کړی د چانه خوخیګم
محمد عالم بیا په ایران کې مدد شوی هغه وایي په خپل عمل ډیر شرمېږي لېبي خو یې وس په کور او ټولنه کې د بخوا په څیر قدر او عزت نشته ل بل په لوب خپل هم خپل دی حالت ته ډیر زوريږي
دا و به وکړه در ورک به شقات له عمل چاک کې به یې کوه د تی دی کار باندې تل یو ورځ من داس شوق راغی مال راځي چې یو دوسه و وکم پنځم ورځ به مالزم د سر اعظم وایي ته چی کوي چې مالزم زما مغز یو ګورم بیا زما مغز هم چې رو 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 اما یو دو چې مخ خپل هو دیم را نکلس سوګي شخپل ونوي کی سوګي سوګر کی لیونی خونی دي سوګ واچا وکنده کده زان اجه نه نو اجه دا ساده کنده دا چیده ذاتی پماغه صدقه سالور 15 کال شل چته به ذاتی کی بیر ماته کی لیلی دی هوټل کزه دی هوټل کاغه هوټل چ پی پوش هغه هوټل هغه هوټل ام بل اخره اما سین زایره
تخپل څنګه دي په او مجای کی ریپورټر وهلی
نه سالور کلام قبر کنی کولا 500 فاملی قبرو په سر 20 فوټ کانټینر من نیول او مال ته بمس کول چې زی یخ لیا او غم چې بیا دا واخیسل بل غم چې زای ورته لټوي بل غم چې نشاش وی بل غم ټول غم تکلیف پریشانی لالانی سرګردانی خلاص ټول د غژوند اندازې دا انسان سره د فدان حالت دون رفاقت ولې لری چې انسان نه خوشی کین خلک ګوره دولت نه مور نه پلار نه جامع نه قوم نه تیر دی ولی دین تیر نی دی لس لس دفی بستر شو لس لس دفی ترگم گلل ملا و غلا نون بده چه دنه نمونی و دو پودر و دو چرس و دو دقه پا پیاله بای ورکه و پا چای جوش بای ورکه و نون منی سه ولی چه دقه دروازه نه او اتی رو مستقیم لار لو اما ملا سرم نشه اگه دماغ و رد مال تو خو ملا وی تو قالی وی تا خو نون بده چه چای خیسه پا پیاله بده ورکه و پا چای جوش بده ورکه خو خدای توفیق ده که آغم شا خوشکی منگه خو خوشکوی چه پر رقم شی ولی که دی بیزتی که بیرمتی که خلق وکی
کمه لزاینو ته د دې لپاره زی چې وخت خوخت تیر شي خو کالته متادونی چې په نشاختوي د خوخي په ځای خفکیږي د متادینو په رښتون کې مولا ډاکټر شاهزاده یوسف زینه پختلی چې اوس ول متادین لار کوڅو ته راووتل
دا څه کسان لري چې هغه د شپ پروا نه لري هغه نو شهر لار کوڅو چارایي کې څه مواد پیدا کړل عمل ته فزان صادر راکښ کوي نو څه وخت کور کې د شپ پروا و نه درلودله نو هغه دې پروا سره سور ما به باندې خلک وویني دا بیا څه کوم په وخت په خپل مرګ بند واز نه دی بل چا په مرګ بند واز نه په چرو چا په ول باندې بند واز نه هغه به د شپ پروا نه نو یو موتاد چې بل موتاد ته وګوري چې هغه ناسته هیچا ورته څه ونه ویلې نه دولت ورته څه ویلې نه رعایت بېخاره ناسته وښیې زی هلته بل ورسره کینی بل څه وکړو ته هغه دوه درې کېږي درې څلور کېږي دېونه ډلې جوړېږي داسې کله ډلې تر نه جوړې سولې د دېو ډلو بیا په یوځې کې خو ځون نه تېرېږي دا نو چې هر چېرته دوی خپل بنډار پرې جوړ کړي هغلته کینی د ممانعت لپاره څوک نشته ده چې دوی منی کې د دوی خپل تصمیم اراده چې په دې کې قوي نه شي که ټوله دنیا شپخانی شي او ټوله دنیا دوا شي امکانات نه لري چې دوی ونه غواړي که دوی وغواړي هغه دوه اویا ساعته چې درې شپې او درې ورځې ورته وایي دوی ته دردونه اسالات پاژه ارشیزي دلتنګي بېخوابي استفراق دا ټول ورته پیدا شوي دي دغو ټولو سره یې مقابله کړې ده تصمیم و اراده یې قوي نیولې ده ځان باندې ټول بوج او ځان باندې زحمت تکلیف یې راغوښتی دي اما ترک کړي دي
د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت د متادینو د کمولو د ریاست رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی وایي چې دوی هم دې ته اندېښمن دي چې متادین په عملارو کې ورځ تر بلې ډېریږي دا چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي ورته غوږ بشو
دا موضوع خو ډېره جدي ده داسې یقین وکړي چې دوه کاله بعد به د افغانستان په هر کور کې یو متاد موجود وي یعنې دومره جدي تقریبا 11% خپل هدف هم لاسته راوړی دی یعنې پخوا تقریبا په ټول افغانستان کې په 1391 کې 500 یا 300 شفاخانو پورې موجود وي اوس الحمدلله 123 پروژې موږ په ټول افغانستان کې د معتادین تداوی لپاره لرو یعنی 11% زموږ ظرفیت د 1% نه 11% ته اوچت شوی دی چې د هغې د جملې نه یو هم د نن تاسې ګورئ چې زه پولیس وفه کې ولاړ یم چا تعمیر او کارونو اجتماعي وزارت داخلې په مرسته باندې موږ دا معتادین جمعوري کوو چې شفخانو ته انتقال شي او شفخانو کې تداوی شي انشاءالله بازار کې مو مخدراتو کې په آزاد شکل خرڅېږي په هر ځای کې موجود دي په دې رابطه باندې پلان لرو چې په همدغه دوه درې میاشتو کې انشاءالله چې موږ د تنفیز قانون په مرسته باندې موږ وکولی شو چې دغه پرچون پروشان شناسایي کړو د وزارت داخلې او امنیتي ارګانونو ته دغه یو ګزارش ورکړو تر څو هغوی په دې رابطه باندې جدي تصمیم ونیسي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
خواګوري دونکو سلام په خوا خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نه کړل خو په وسنی کې هیڅ د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار اعلان نه دی کړی او هغه د چا خبره ابي ټوله بي د خبرونه په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي کو ورته مو نه خندل نو خو بژاړی
او اوس پاستا پاستا خبرونه واوري افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو د ایرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي د خبرونو تفصیل افغانستان د خپل نوی دریم پیدا شوی زوی نوم پاکستان کې خود بی خبر آژانس خبر را کوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریمې پاکستان کې خود خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده افغانستان چې اوس مهال په خپل کلی کې بزګری کوي ویل چې که څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کې دی ځکه چې جاپانی مالونه یې ډیر خوښ دي هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې عمله په زوی نوم کېښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي همدارنګه افغانستان وایي که لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبی وي د ایرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په څو کلیو کې په څو تنه د ایراني ماشومانو تر څیړنو وروسته معلومه شوې ده چې په ایرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په ایرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسیږي او همدا علت دی چې د کلیو ډیرانی ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څیړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي او رسته خبر دا چه نگدی دا چه دا جوبان ایگه او شادیان پا خبرو راشی لجوبان پرا رسیدلی خبر که ویل شوی دی چه دا جوبان ایگه او شادیان دا اوخیاری لعمل نا بلکه للوگی لعمل حس کوی چه دیر جر خبری زدکی او لخلکو خوارو واری خبر زیاتوی چه ایگه او شادیان دا لوگی لمجبوریتا پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورخودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم با اوهی چه دوده روا چوهی چه لده سربا ده افغانستان نوم ده نریوال و ریکاردونو پا کتاب کی ثبت او لکه ده اداری فساد غندی با لمره مقام و گتی خبرونا خلاص شول
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پوهنځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي لکه داسې
ټول ته
تیار یې؟
تیار یاست؟
د څه لپاره صاحب؟
قصابۍ ته د تللو لپاره.
قصابۍ ته د تللو لپاره؟
او د عملی تجربې لپاره مو بیای چې د اناتومي پاکله هلته عملی معلومات راکړي.
څنګه سو؟ اوس کنه؟
او پوس شوی دی، زوړندې کو او کمداسې په مځکه کېدو.
همدلته په ځمکه ښه دی، یوازې دغه خېټه څیره کړه.
ښه،
ګورئ شاګردانو، دغه کوم علال سوی خوسۍ چې وینئ دا د اناتومي یو مکمل مثال. تاسې وګورئ، دې خو ته را نږدې سه، لکه تا ته وایم. دغه سر دی، ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده، بیا د سینې قفس شروع کیږي، دغه ځای قفس دی. بیا دغه ځای
ګورئ،
ودرېږه، پوښتۍ ته نه رسېدلی. دغه ګوره، دغه ځای دغه ګېډه ده. ورپسې لګن خاصره او پښې دي. څوک ویلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي؟
زه یې وایم استاذه.
ووایه
صاحب، انسان وړوکی دی او خوسۍ غټ دی. بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري.
آفرین، نعم خدا ځوانه، ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام سو.
دغه دی، خېټه یې څیرې شوه.
مننه استاذه، ټول را نږدې
شئ.
دغسې انجلۍ تا ته وایم، را نږدې شه. اسکلیټ خو مو ولیده، اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم.
ښه استاذه.
دغه یې جګر دی او دغه یې ششونه دي.
ښه استاذه.
دغه یې زړه دی، ودلیده انجلۍ؟ ستا پام چیرې دی؟ دلته وګوره، دغه څه شی دی؟ دغه زړه دی.
دغه زړه دی.
نام خدا. او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي.
ښه،
دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته.
کوم توپیر استاذه؟
خو نو زه ولې ووایم؟ څوک یې راته وایي؟ تاسو یې باید راته ووایئ.
صاحب، څه به یې درته ووایم؟
ووایه، ووایه نام خدا.
صاحب، انسان معده لري او حیوانات لري.
آفرین، پلار خو به قصاب نه وي؟
دی صاحب.
چه دی؟ نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه.
ښه صاحب، ګورئ، دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې وینې سي تورې دی. چې وخوړل سي د سترګو دید زیاتوي. پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي.
ته رښتیا وایې؟ څاروی له حلال شوی نه وي چې توره یې بیا وخته خر شوی وي، لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی.
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی، دې خلکو ته یې رایه ورکوله؟
هلکه، سیاست بند، دلته د طب تجربې کېږي، نه د سیاست.
ښه صاحب، وبخه،
ادامه ورکه.
ښه صاحب، دغه یې بټوټی دی او استاذه دغه یې څه شی دی؟
دغه یې لګن خاصره ده
استاذه. دې ته مونږ کمچه وایو، غوښه یې ډېره خوږه ده.
پوهېږم پوهېږم قصابه، خو په طبي اصطلاح کې لګن خاصره ورته وایي.
استاده، د زړه بطنونه او دالیزونه در ونه ښودل.
سمه ده، سمه ده، تا هغه چاړه راکړه.
دغه ده استاذه، وخت
ته در ونیسه هلکه. ښه، الله اکبر. ښه، ورته وګورئ. دغه یې ښی دالیز دی.
ښه،
او دغه یې هم چپ دالیز. ګوره، دا وبلیده، او دغه یې بطن دی. او دغه هم چپ بطن دی.
ښه استاذه.
وینه له دې خوا راځي دې خوا ته ځي، او د دې خوا راځي دې خوا ته ځي.
پوه شو استاذه، پوه شو.
له کومه ځایه راځي؟
له رګونو نه راځي او په رګونو کې ځي. پوه شوې؟ د نن ورځې لپاره همدومره تجربه بس ده. بله ورځ بیا د هډوکو، کوپړۍ، مغز او نورو تجربې درته وښیم. کله پروشۍ ته مو بیایم.
ښه استاذه، خیر وشي.
استاذه، بل دلته مه ورسره راځه، دا هر څه به زه ور وښیم.
مننه، خو زه یې د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم. پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري. وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه.
دا خیر دی. څومره څومره غوښه درته وتلم؟
د څه لپاره غوښه راته تلې؟
د دې دپاره چې اوس بل څوک د دې خوسۍ غوښه نه اخلي، نو مجبور یې چې تاسو یې واخلئ. هلته به په سن کې بیا نورې تجربې هم پرې وکړئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و عبد الله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کلموک سراړی کې نیسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان.